بعد خدا حافظ و ناصرتان.
سلام نو وخت مخیر د افغانستان په وخت شپه نه بجې شي تاسو ازادي رادیو ته غواړی است مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تلل شو خبرونه طالب چارواکي وایي د سیشن بی پورس په میدان وردګو او فاریاب ولایتونو کې په سو جلا ترافیکي پیښو کې لیکتر لګه اته تنه مړه دي او 15 نوټه پیاندي د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبرې جان سمې د مرده د چرواک له قول ویلي چې د سیشن بی پورز کابل کندهار د لوی لارې په بدو کې د نرخ سادهبات ولسوالۍ اړوند سیمو کې دوه چلا جلا ترافیکي پیښې رامنځته شوې دي چې پکې 15 کسان وژل شوي دي او 9 نور ټپیان دي. په مړو ټپیان کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. بل خو د فاریاب د اطلاعات او فرهنګ رئیس شمس الدین محمدي خصوصي ټلویزیون تلو ته ویلي چې دغه ولایت د پښتون کوټ ولسوالۍ په پوکاني سیمه کې د یو فرهنګ کوټ ډول موټر د چپه کېدو له امله یو ښځه یو سړی وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي. هغه زیاته کړه چې په فاریاب کې په یو بله ټرافیکي پیښه کې یو ښځه وژل شوې ده. په افغانستان کې په وروستیو ټرافیکي پیښو کې زیاتې شوې دي چې یوازې په تېرې یوه میاشت کې په کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله وخته ده. د سړکونو خرابوالی د ټرافیکي قانونونو څخه پراخ سرغړاوی د موټر چلوونکو زیات سرعت او بې احتیاطي په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو او ترس کې د درنو مرګ ژوبلو سړي مسلې لاملونه ګڼل کېږي. دیو دوا پیژندنې درې پاتې شولې تونه کې د واورو د ورې دوټ کل کړای دی. د طالبان د حکومت د ترانسپورت او وای چلان وزارت دوا پیژندنې درې نن په بانک کې ویل چې د ننګرهار لغمان نورستان کاپیسا کنړ او تخار پرته د افغانستان په ټولو لایتونو کې نن او سبا چهارشنبه د درنو واورو او بارانونو د بریدو او د سیلابونو دروتو امکان شته. په یان ستوي چې په بیلابیلو سیمو کې به د واورې کچه د لس او 50 سانتي مترو او د باران کچه به د 15 او 30 ملي مترو تر منځ وي. تمل ګرملتونو د بشری حقوقو لوی کمشنر له طالبانو غواړي چې په دولتي موسو کې د ښځو پر کار باندې سي لغوه کړي. والکل تارک په بیان کې وینا کوي چې د طالبانو هغه اعلان ډیر اندېښمن کړی دی چې وایي که د ناتولتي موسو ښځې به کار وکړي نو د فعال جواب لغوه کړي. هغه تارک د یو ناسم اقدام بوله. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت په رسمي مکتوب کې چې اوس وسی پر ټولنیزو شبکو خبر کړي د ملګرملتونو په ګډون کورنیو بهرنیو نه دولتي موسو ته خبرداري ورکړ شو چې د ښځو د ګمارلو په صورت کې به په افغانستان کې د فعالیت جواز لغوه شي. طالبانو ته باندې دوه کل مخکې په کورنیو نړیوالو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر هم درځل طالبانو غوښتي دي چې د ښځو اړوند ټول له تبعیض څخه ډک فرمانونه لغوه کړي. د خړو نړیوال پروګرام دبليو فی افغانستان سره د جنوبی کوریا د 15 میلیون ډالر مرسته خبر ورکوي. دبليو فی نن په بانک ویل چې د مالی مرسته به په هغه بيوزل کورنوي چې نه پېږدي بل وخت خړل لکه مکړی د میندو پل ملاتړ لپاره د مقوی غذا د لمړنۍ خوندوي ماشومات د خړو برابرولو او نور بشري چارو باندې ولاګول شي. ورسته خبرم دا چې د ملګرو ملتونو څنګه وایي په افتیر سمیش کې په افغانستان کې د دې سازمان د خزینه کارکونکو لپاره ننګونې زیات شوې دي. د ادارې پرون په عدالتي موسو او د ملګرو ملتونو په اړوند دارو کې د ښځو د ګمارلو په اړوند د طالبانو د تازه خبرداري په اړه یو راپور کې ویل دي چې ډېرې ښځې اوس نشي کولی په دفترونو یا ساحه کې کار وکړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسې دی راډیو .com کې اوریدلی شئ. پر وخان د پاکستاني پوزملې په اړه په ټولنیزو رسنیو کې د اوازو خپرېدل
د اوازو خپل تاثیرات هم په پاکستان کې هم پاکستان کې اچولې دي او د نړۍ په نظر هم په دې باندې بحثونه روان دي.
په 2023 کال کې څه باندې 1000 افغان ماشومان له خپل کورنۍ سره یوځای شوي دي. وړاندې به په خبرونه کې واوري او پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې
دلته مکمل چې کوم افغانان دي کوم پنګونه کړې ده پیسې جمع کړې دي دا واپس وته مکمل توګه نه ملاويږي او نه ولته رسیږي.
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د واخانه ستراتیژیکي سیمې کې د پاکستان پوځیانو د حضور له اوازو سره مهاله په کابل کې د چین له سفیر سره د طالبان د کورنۍ چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی کتلی چې د خبرو یوه موضوعي واخان هم و. بلخوا د پاکستان د پوځ مشر د تاجکستان له ولسمشر سره خبرې کړي چې د پرمختګونو په واخان کې د پاکستاني پوځیانو د احتمالي حضور په اړه بحثونه توده کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په بدخشان ولایت کې د طالبانو امنیه قومندانۍ هغه راپورونه رد کړل چې پر اساس یې ویل شوي وو چې پاکستانی پوځیان د واخان ستراتیژیک سیمې ته داخل شوي دي. په کابل کې د طالبانو جګپوړو چارواکو او د پاکستان حکومت په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دغو اوازو سره هممهاله د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی په کابل کې د چین له سفیر ژایو شینګ سره د واخان په اړه خبرې کړي دي. چین هغه هیواد دی چې له طالبانو سره د ښو اړیکو د لرلو ترڅنګ په پاکستان کې نفوذ لري. واخان د چین، پاکستان او تاجکستان ترمنځ پروت دهلیز دی چې څه موده پخوا ځینو پاکستاني سیاستوالو خپل حکومت ته وړاندیز کړی وو چې دا سیمه ونیسي څو له منځنۍ آسیا سره د پاکستان مستقیم ارتباط ته لاره پرانستل شي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې د سراج الدین حقانی او ژایو شینګ د کتنې په اړه وویل چې دوی د واخان کوریدور د ستراتیژیک اهمیت، دو اړخیزو سوداګرۍ اړیکو او د دوو هیوادونو ترمنځ مسافر وړونکو الوتنو په اړه خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې همداراز راغلي چې دواړو خواوو د دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا پر اهمیت ټینګار وکاوه او د ګډو ګټو لپاره یې د عملي ګامونو اړتیا ضروري وبلله. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې د واخان په اړه د چین له سفیر سره د حقانی د خبرو ډیر جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو حکومت په واخان کې هغه سړک بشپړ کړی چې د چین تر پولې رسیږي او غواړي چې له دې لارې له چین سره مستقیمه سوداګري راکړه ورکړه وکړي. په بدخشان کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ ویندوی احسان الله کامګار باختر خبری اژانس ته ویلي چې په واخان کې د پاکستانی پوځیانو د حضور په اړه کوم راپور نه دی ترلاسه کړی، که څه هم د کامګار په څرګندونو کې ډیر صراحت نه لیدل کیږي چې آیا د سیمې په اړه کره معلومات لري او کنه، خو هغه وویل چې امنیتي ځواکونه یې د هر ډول بهرني ګواښ په وړاندې بشپړ تیار دی. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر کسانو چې ادعا کیږي د پاکستان پوځ ته نږدې دي په وروستیو کې لیکلي چې ممکن پاکستان له افغانستان سره د کړکیچ دایمي حل لپاره د واخان کوریدور ونیسي. دوی دا هم لیکلي چې که پاکستان دا سیمه ونیسي، له یوې خوا به افغانستان د چین سره پوله له لاسه ورکړي او له بلې خوا به پاکستان له تاجکستان سره چې د منځنۍ آسیا هیواد دی پوله ومومي. د همدغه ګونګوسو په منځ کې د پاکستان د پوځ د استخباراتو رئیس جنرال آصف ملک پرون د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره ولیدل. د تاجکستان د ولسمشرۍ دفتر د دې کتنې په اړه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دوی په سیمه کې د سولې، امنیت او ثبات په اړه خبرې وکړي. د خبر پاڼې پر اساس د تاجکستان ولسمشر او د پاکستان د آیس آی رئیس له تروریزم، سخت دریځۍ او مخدرو موادو له قاچاق سره د مبارزې په اړتیا ټینګار وکړ.
پر همدې موضوع مې د چارو شنونکي ښاغلی بلال احمد فاطمی څخه پوښتلی چې دا وضعیت څومره رښتیا دی؟
ښکاره خبر ده د اوازو خپل تاثیرات هم په افغانستان کې هم پاکستان کې اچولي دي او د نړۍ په سطحه هم په دې باندې بحثونه روان دي، خو څومره چې موږ معلومات ترلاسه کړي کوم حقیقت نه لري، داسې کوم شی نشته دی چې پاکستان هلته خپل نظامي د قوا وړي یا داسې کوم مداخله کړي یا کوم فعلاً کم داسې کوم تصمیم ولري. کېدای شي د پردې تر شا داسې کوم خبرې وسی چې پاکستان په خپله دغه اقدام نشي کولی. تاسو معلومه ده چې دا سیمه ډېره اساس او مهمه ده، نه تنها چې روسانو ته، چینایانو ته، هندیانو ته، بلکې خپله امریکایانو ته. امریکایان په خپله د دغې سیمې ته خاصه علاقه لري، واخان ته او هم بګرام ته. نو که چېرته فرضاً کوم اقدام کېږي د بیدلین د اجازې دی، امریکا نه کېږي. پاکستان دا کار په دې مخکې زمانی کې صرف د دل لپاره کړی چې په سیمه دې دغې کې زموږ تاسو پکتیا، پکتیکا او د خوست په سیمه کې کوم جنگونه د دوی سره شوي، هغه جنگونه تاثیرات په دې باندې ډېر زیات وو. د دې ډېر زیات وژنې وشلې، موټرونه، ټانکونه او خپل نظامي پایګاګانې د منځه لاړلې. د همدې له کبله دوی دې لپاره چې د خلکو نظریات بل خواته معطوف کړي او راوی ګرځي، دی دا د واخان مسلې واچوله او د دې لپاره دوی خپل د ډي جی آی اس پی آر هغه استخباراتي شبکه د اطلاعاتو چې ده هغې ډېر زیات کلیپونه جوړ کړل، ځکه چې د کم از کم 15,000 کسان داسې لري چې په دې برخه کې کار کوي او د دې کلیپونه د اذهانو د تشویش باعث وګرځېدل. نو په همدې علت باندې موږ هم خپل دوستانو سره دې خواخه تماسونه ونیول، بالخصوص هغه کسان چې په دې سیمه کې معلومات لري او کوم معلومات چې موږ ته راکړل شول، دوستان وویل چې اوله کې خدا دوی دا کار نه دی کړی، بل دا دی چې په دغې شرایطو کې چې اوس کوم یو د ژمي مسله ده، دی وخت کې د پاکستان د اردو تک الته ورته ممکنه نه ده. هغه ډېر سابل عبور مناطق دي، واوره ده هلته. بل دا دی چې هلته د اکسیجن مسله ډېره لویه مسله دی خلکو ته. داسې اردو چې ترینینګ شوي او تجربه شوي د دې سیمې نه هلته تللی نه شي، او که زی د سخت مشکلاتو سره مخ کیږي او هم د مقاومت د خلکو سره مخ کیږي. په دې اساس باندې دغه شی ممکنه نه دی. د پروپاګند تر حده پورې د یو سیاسي بهره برداري لپاره دا کار شوی دی.
اوس د واخان د امنیت ساتل د افغانستان اقتصاد لپاره څومره مهم دی؟ په داسې وخت کې چې د پاکستان اقتصاد موږ تاسو ګورو ډېر زیات ځپل شوی ده، څومره د دغې لارې د نیولو لپاره د دوی هڅې باید په نظر کې ونیول سي، ځکه د یو ستراتیژیک موقعیت هغه د تاجکستان لپاره، د افغانستان لپاره، پاکستان لپاره، په خصوص بیا منځنی اساس سره د وسیلېدو لپاره، څومره د دغه امنیت د ساتلو په برخه کې، د دغې لارې د ساتلو په برخه کې باید افغانستان متوجه پاتې شي؟
افغانستان لپاره دا د شارک حیثیت لري، لکه څنګه چې وزیر دفاع یعقوب مجاهد ویل چې دا د افغانستان سر دی او د سر په قیمت به ساتل کیږي، ځکه چې سر نه تنه کار نه کوي او مړ کیږي. په لحاظ دا د ډېر حیاتي لاره ده، د وان بیلټ روډ او اقتصادي کمربند چې د افغانستان ته برازي، ځکه چې ممکنه ده چې دا وان بیلټ روډ که اقتصادي کمربند په پاکستان کې ناکام شي، ځکه چې جریانات هم داسې دي، بلکې د ټرمپ د راتګ نه بعد به تاسو وګورئ دا جنگ به نور هم تشدید شي، د پاکستان عملیات به په افغانستان هم زیات شي او جنگ تشدیدیږي، او امریکا نه پرېږدي چې وان بیلټ روډ په پاکستان کې جوړ شي. نو د ده لپاره چینایان به کوشش دا کوي چې وان بیلټ روډ د واخان د لارې افغانستان ته، منځنۍ آسیا ته، همداسې اروپا ته او شرق الاوسط خواته یوسي. په لحاظ دا د افغانستان د آینده لپاره، د افغانستان د خودکفایي لپاره دا شارک دی زمونږ، او دا زمونږ ضرورت دی اقتصادي، سیاسي او د هر لحاظ نه افغانستان لپاره د اهمیت عايز دی. نو په دې بابت کې د امارت اسلامي همکاري د چینایان سره د هغې کومک غوښتنه، او د هغه اړینه هم که تاسو د تازه خبرونه اورېدلي، 50 کیلومتره چینایانو تر د افغانستان تر سره د پورې خپل سرخ کې ریزي کړی دی. کال ته چې هوا لږه ښه شي، د فکر کوم د افغانستان خاورې ته را دغې کیږي. چینایان به د هغه اړینه او افغانستان حکومت به دې غاړنه د سرک پوښولو کار هم شروع کړي، او دوی کېدی شي هلته خپل نظامي پوستې او دا هم اضافه کړي تر څو د پاکستان د تجاوز او د کممکنه مداخلت مخه ونیسي.
د چهارشنبې ښاغلی بلال احمد فاطمی چې موږ سره مرکه کړې وه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف اعلان کړی چې په 2023 کال کې څه باندې 10,000 افغان ماشومان له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. دغه صندوق نن په خپل ایکس پاڼه په یوه بیان کې لیکلي چې دا کار په افغانستان کې د اروپایي ټولنې په راسته کړی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف اعلان کړی چې په 2023 کال کې په افغانستان کې 10,300 ماشومان له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي. یونیسف نن سه شنبه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې دا کار په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له دفتر سره په همکارۍ کړی. د ادارې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو مخکې تر دې ویلي وو چې هڅه کوي چې له پاکستان او ایران ویستل شوي ماشومان له خپلو کورنیو سره یو ځای کړي. په همدې حال کې یو شمېر هغه کورنۍ چې ماشومان یې له دوی سره یو ځای شوي وایي کډوالي، فقر او ناامني د دې لامل شوي چې ماشومان یې په میاشتو میاشتو له دوی لرې پاتې شي. د کابل اوسیدونکی بشیر احمد چې ماشومان یې د یونیسف په مرسته له ایران تر ویستل کېدو وروسته بیرته راستانه شوي، ازادي راډیو ته وویل
تا بچه 16 ساله و 17 ساله مکه
دو اولادونه می چې یو شپارس او بلی ولس کال عمر درلود، یو کال مخ کې میران تواصل تر څو له ماما سره الته کار وکړي، خو په لار کې ونیول شو او کم ته انتقال کړ. خو د ملګرو ملتونو له لوري د دوی عمر کم بلل شوی و او همدې مرسته وکړه. اولی ما ته ټلیفون وکړو چې ستا اولادونه له موږ سره دي او تاندېښنه مه کوه. وروسته له څو اونیو هغوی افغانستان ته انتقال کړل او له ما یې تاییدي واخیسته چې بیا به یې نه استوم.
د پروان ولایت یو اوسیدونکی حمید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما شاش مو پیش از پاکستان دیپورت
شوم، څنګه چې مخکې له پاکستان دیپورت شوم. ما زوی 15 کاله عمر لري، کله چې زوونی ولم زوی مې نه و په کار کې و. ما چې هر څومره دوی ته سوال او زارۍ وکړې چې ما ته اجازه راکړي چې زوی مې په دکان کې دی، هغه راولم، خو دوی زما په شبر نه پوهېدل. له څو میاشتو هلو ځلو وروسته د یونیسف په مرسته مې خپل زوی ترلاسه کړو. ډېر خوشحاله وم. په وطن کې فقر او بېوزلي زیاته ده چې موږ دومره سرګردانۍ زغمو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف یونیسف د روان دسمبر په لومړیو کې په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې ماشومان یو بحراني پیچلې او بې سابقه وضعیت تجربه کوي، ځکه چې د راپور په ټکو سیاسي مسایل د اقلیم د بدلون منفي اغیز او پر ښځو د طالبانو پراخه محدودیتونو په افغانستان کې د بشري مرستو اړتیاوې زیاتې کړي. د دغې ادارې د معلوماتو پر بنسټ هر ورځ لسګونه ماشومان په یوازې ځان د ښه ژوند او د ښه کار د موندلو په لټه د افغانستان له پولو ایران او پاکستان ته وړي. یونیسف ویلي چې په افغانستان کې د ماشومانو ملاتړ ته دوام ورکوي او هڅه کوي چې د غیر عادلانه کړنو له امله د ماشومانو د کډوالۍ او له وخت مخکې د ودونو مخه ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
نن 2023 میلادي کال په وروستۍ ورځ د نړۍ په ډیرو ښارونو کې خلک د 2015 کال د رارسېدو په ویاړ جشنو ته تیاری نیسي. په نیوزیلند او جنوبي آرام سمندر پر غاړو په پرتو هیوادونو کې چې وخت یې له نیویارک څخه 3 ساعته توپیر لري، د تیاری له نورو مخکې پیل شوي. خو سږ کال جګړو په تېره د منځني ختیځ کړکېچ پر دې نړیوال جشن سیوری غوړولی دی. په دې اړه نور تفصیل په راپور کې.
د نیوزیلند په لوی ښار اوکلند کې چې د نوي کال ورځ له نورو هیوادونو مخکې پیلېږي، سکل هم خلکو د نوي 2015 کال د پیل ثانیې ته چپه ګڼل پیل کړل. له نیوزیلند څخه د 2 ساعتونو په توپیر په استرالیا کې نوی کال پیلېږي. هر کال له 1 میلیون ډیر خلک په سیدنی ښار کې راټولېږي او د دودیزې اورلوبې ننداره کوي. په آسیایي هیوادونو کې هم دې جشن ته ځانګړې تیاری نیول شوې. جاپانیان نوی کال د تر ټولو لوی جشن په توګه لمانځي او په دې ترڅ کې خلک معبدونه او کورونه پاکوي او د کال د پیل په درشل کې لوی بازارونه بندېږي. د جنوبي کوریا په ډیرو ښارونو کې د نوي کال د لمانځنې مراسم وروسته له هغه لغوه شول چې سول د یوې مسافر وړونکې الوتکې د نسکورېدو د پیښې د قربانیانو لپاره ملي ویر اعلان کړ. د اکشنبې په ورځ د جنوبي کوریا د جیجو هوایي شرکت د یوې الوتکې د سقوط په پیښه کې 109 کسان ووژل شول. د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې هم نوی کال هر کال د ځانګړو جشنونو په ترڅ کې لمانځل کیږي او سږ کال په دې مراسمو کې د 800 ډرونونو یا بې پیلوټ الوتکو د الوتنې ننداره هم شامله ده. د چین دولتي رسنیو د نوي کال په مناسبت د ولسمشر شي جین پینګ لخوا د هغه روس سیال ولادیمیر پوتین ته د مبارکۍ د پیغام خبر ورکړ. د دواړو هیوادونو اړیکې په 2014 کال کې او له هغه مخکې له لویدیځ سره خورا ترنګلې وو. په واتیکان کې د نوي کال په ځانګړو مراسمو کې سږ کال یوه بله زیاتونه شوې، ځکه په نوي کال کې د میلادي پیړۍ یوه روبه یا 25 کاله پوره کیږي. او پاپ فرانسیس ته د عیسویانو د مذهبي مشر چاره له نږدې 12 کلونو راهیسې ورلغاړې ده. په متحدو ایالتونو کې به سلګونه کسان د ماینسوټا په لویه کلیسا کې راټول شي او د شپې په 11 بجو به ځانګړي مراسم پیل کړي او د نیویارک په ټایمز چوک کې هم هغو مراسمو ته تیاری روانې دي چې له 1901 کال راهیسې هر کال ترسره کیږي. خو په لاس ویګاس، کالیفورنیا او د امریکا په نورو ښارونو کې هم نوي کال ته د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې هرکلی ویل کیږي. په لندن کې به د 4 شنبې په سهار د تیمز سیند پر غاړه ځانګړی پریډ، اورلوبې او نور مراسم ترسره شي او د فرانسې په پلازمینه پاریس، د برازیل په ریو د جنیرو ښار او د نړۍ په نورو لویو ښارونو کې هم ورته تیاری نیول شوي. خو په منځني ختیځ کې د 2014 کال جګړو پر دې جشنونو سیوری غوړولی. په اسرائیلو کې ښایي د نوي کال مراسم وځنډیږي، ځکه د دې هیواد پاوځ په غزه کې له حماس ډلې سره له 15 میاشتو راهیسې د جګړې په حال کې دی. لبنان په سخت اقتصادي بحران کې راګیر دی او له بلې خوا ډېری سیمې د اسرائیلو او حزب الله په جګړه کې سخت زیانمنې شوې دي، که څه هم دا جګړه په یو بې باوره اوربند سره پای ته رسېدلې ده. په سوریا کې بیا د بشار اسد د رژیم له نسکورېدو وروسته خلک په عین حال کې چې د نوي کال لپاره هیله من دي، ډاډه نه دي چې څه به پېښ شي. او په دوبای ښار کې بیا تمه ده چې زرګونه خلک د نړۍ د تر ټولو لویې ودانۍ برج خلیفه مخې ته د کلنۍ اورلوبې ننداره وکړي. د افغانستان په ګډون په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې نوی کال د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې نن منځل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په پاکستان کې د میش افغان کورنۍ او د کډوالو شوروي د دغه هیواد حکومت لپاره نوې سګن افغانان نیولې دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې د نیول شوي افغانانو شمیر اتیا تنه دی. په خبرې دوی پرون وروسته له هغه نیول شوي چې د کډوالو یو دفتر ته د رجستر کارتونو ترلاسه کولو لپاره ورغلي وو. بلخوا د پاکستان د حکومت ځینو سرچینو تازه بیا د افغان کډوالو د جبري ایستلو د لړۍ خبره کړې چې بلکې د افغان کډوالو د پیژندنې په کارتونو کې په دغه هیواد کې اوسېږي. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې.
پاکستان بیا د افغان کډوالو د نیولو او آن جبري ایستلو د بهیر د پیل خبره کړې ده. تازه په اسلام آباد کې یو شمېر افغان کډوال او د کډوالو شورا وایي چې د دغه هیواد حکومت او پولیسو له پرون دوشنبه راهیسې کابو اتیا افغانان نیولي دي. دوی وایي دا شمېر افغانان وروسته له هغې ونیول سول چې ویزې ختمې او د ډي سي په نوم د کډوالو یو دفتر ته اسلام آباد کې د اوسېدو د رجستر کارتونو ان او سی ترلاسه کولو لپاره تللي وو. په اسلام آباد کې میشتې وی افغان کډوالې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل چې خاوند یې نیول سوی دی.
برآمده بود که باید یک کارت باید بگیرن به خاطر اینکه در بتانیم در اسلام آباد زندگی بکنیم.
خواهند می برون و تله او چی هر کارت ترلاسه کری چی اسلام آباد که پریوشی دلیشو زموک ویزی پا پروسس که دی. خود دوی در دسمبر بروسته یو که دی ویزو تمدید بند کرده اینو خواهند می همده لپاره چی پرون دی سهار لوو پا جو و تله ما خام چی شورا تیزنگ و واحل چی موگی طول پی و خونه که بندیان کریو. زه هیچ چاره نلرم، نابلده او بی برخلی که دلتا دری ماشومانو سره می ناستیم. هیچ نپوهیگم چه چه وکرم، نخپل وطن تتلالی شو او نه دلتا آرامیو.
په اسلام آباد که دافغان کدوالو د شورا مشر مایوان علمی دنیول سبو یو کسانو په اړه ازادی راډیو ته وویل
تقریبا پر حدود دی اتیا نفر شاوخوا بری داغه افغانان دي چې اکثرا دغه بل 2021 نه راغلي دي او یو تعداد ډېر کم پکې سابقه افغانان هم دي چې اکثرا پی او آر یا ای سی سی کارتونه لري. دوی پرون تللي دي دغه د ډي سي دفتر ته تللي وو د ان او سي د سرحد لپاره نوملیکنه وکړي. کله چې دوی هلته تللي دي بیا بس هلته ټولې بند کړې دي او ټولې کتلي دي چې څوک ویزا لري یا د چا ویزې چې ایکسپایر شوي دي هغوی ټول ځان سره کېنولې دي. بیا موږ د وکیل صاحبانو د شارپ سره خبرې وکړلې. بېګا ټوله شپه د شپې تر درې بجو پورې
په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال داسې مهال د اندېښنې څرګندوي چې د تېرې مرغومې میاشتې په 15مه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په اسلام آباد کې یوې خبري غونډه کې خبرداری ورکړی و چې له اسنادو پرته افغانان دې له اسلام آباد ووزي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت تازه د دسمبر په 20مه عصمت الله شاه په اسلام آباد کې د افغان کډوالو لپاره د عالي کمشنر په توګه ګمارلی دی. داسې ښکاري چې د دغو افغانانو نیول او په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري شړلو د بهیر د بیا پیل بیل کې دي. تازه د پاکستان د حکومت ځینو سرچینو خبر ورکړی چې دوی به ډېر زر د هغو افغانانو د جبري ایستلو بهیر پیل کړي چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د پیژندنې په کارتونو ای سی سی ژوند کوي. د پاکستان د حکومت دغو سرچینو تازه د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې ځینې دغه افغان کډوالې د بیرته ستنونې په نیت نیولي هم دي. ای سی سی د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2018 کال کې نږدې 840,000 افغان کډوالو ترلاسه کړي دي. په پاکستان کې میشت د افغان تابعیت کارت لرونکي ای سی سی کډوال هم له دې امله اندېښمن دي او وایي چې د کلونو سرمایې او ژوند به یې ګډې وډې سي. له دې ډلې په پېښور کې میشت افغان کډوال فرید انصاري ازادي راډیو ته وویل
اندېښنې خو بس دغه اندېښنې دي چې یو د تعلیم لحاظ اندېښنه ده که چېرته افغانان لاړ شي نو تعلیمونه به تقریبا نیمه کې پاتې شي بشپړ به نه شي او بل کاروبار لحاظ سره کاروبارونه به دلته مکمل چې کوم افغانان دي کومه پانګونه کړې ده پیسې جمع کړې دي دا واپس ورته په مکمل توګه نه ملاوېږي او نه ورته رسېږي. نو دغه دوه غټ نقصانات چې دي افغانانو ته به ورسېږي.
د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال په وروستیو کې افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لړۍ چټکه کړه. وړاندې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا مرستیال ویلي و چې له تیر یو کال راهیسې افغانستان ته له پاکستانه کابو 800,000 افغان کډوال ستانه کړل سوي دي. د پاکستان حکومت وړاندې ویلي دغه هیواد کې 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال پرته له قانوني اسنادو ژوند کوي او دوی به ټول یاد هیواد وباسي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو هر ورځ شپه او ورځ
د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایوي مشره وایي له سختو محدودیتونو او بندیزونو سره سره لا هم افغان ښځې خپل غږ پورته کوي، خپلې کیسې بیانوي او د بدلون لپاره هلې ځلې کوي. سیما بهوس د افغان ښځو نجونو ملاتړ کړی او زیاته کړې ده چې په ستونزو کې د افغان ښځو زړورتیا موږ ته دا راښیي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو برسه دوام لري. نورحد عبدي سپوږمۍ په راپور کې
د افغان ښځو د ژوند او وضعیت په اړه د نړیوالو سازمانونو د څرګندونو او اندېښنو په دوام دا ځل د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایوي مشرې ویلي چې د بندیزونو سربیره افغان ښځې توانېدلې خپل غږ اوچت وساتي. سیما باهوس د دوشنبې په ورځ د ډسمبر په 10مه پر خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی چې له سختو محدودیتونو او بندیزونو سره سره لا هم افغان ښځې خپل غږ پورته کوي، خپلې کیسې بیانوي او د بدلون لپاره هلې ځلې کوي. هغې د افغان ښځو او نجونو ملاتړ کړی او زیاته کړې ده چې په ستونزو کې د افغان ښځو زړورتیا او هڅې موږ ته دا راپه کوي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته پر افغان انجونو او ښځو له زده کړو او کار څخه د دوی د راګرځولو په ګډون ګڼ نور محدودیتونه لګولي دي، خو افغان ښځې او انجونې سره له دې چې له سختو ننګونو سره مخ دي، د دوی په خبره له مبارزې یې لاس نه دی اخیستی. فتانه چې د طب پوهنځي د قابلګۍ محصله وه او د طالبانو د حکومت د وروستي بندیز په ترڅ کې چې په افغانستان کې نجونې طبي انسټیټیوټونو ته له تګ راګرځولي دا هم له زده کړو پاتې ده. وایي چې اوس د اقرا په نوم د یوې آنلاین مجلې مسؤوله ده چې د ښځو لیکنو او پنځونو ته ځانګړې ده.
ما خپل په دې کال کې د لیکوالۍ په مرسته خپلې هڅې جاري وساتلې او د ښځو لپاره مې اقرا مجله پیل کړه چې دا د یوې داسې پلیټفارم په څیر اوسي، ښځې پکې خپلې تجربې، هڅې او بریاوې شریکې کړي. د دې مجلې خپرولو تر څنګ ما هڅه وکړه چې د مثبت فکر راتلونکي هیلو پیغام خپور کړم. په 2015 کال کې هیله لرم چې دا هڅې لا پسې پراخې کړم، څو نورې ښځې هم خپل غږ پورته کړي، خپلې وړتیاوې ښکاره کړي. او اقرا مجله زما د 2014 کال د هڅو یوه مهمه برخه وه. دا مې د دې لپاره پیل کړه چې ښځو ته د ملاتړ او الهام یوه سرچینه جوړه کړم او نړۍ ته وښایم.
نوموړی زیاتوي چې د دې مجلې له پیلولو یې موخه نړیوالو ته د دې ښودل و چې افغان ښځې د زده کړې، پوهې او مبارزې ځواک لري. د افغانستان د معترضو ښځو له ډلې پریسا همتي هم وایي چې په تیرو کلونو کې د او نورو معترضو ښځو په ګڼو اعتراضونو کې ګډون کړی او د حکومت لخوا له سختو ستونزو سره مخ شوي، خو لا هم مبارزه کوي.
متاسفانه به عنوان یک خانم افغان
د یوې افغانې په توګه چې په ځلونو مې په اعتراضونو کې ګډون کړی او خپل غږ مې اوچت کړی، تیر کال زموږ لپاره له ډېرو ننګونو سره مخ و. د حکومت لخوا ښځې ډېرې محدودې شوې. په 2015 کال کې هم که نړۍ د افغان ښځو په حق کې پرېکړه ونه کړي، معترضې ښځې ډېر پلانونه لري چې اعتراض وکړي څو خپلو حق او حقونو ته
ورسېږي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې هم د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت د نومبر په 10مه ویلي و چې افغان زده کوونکي په ځانګړې توګه ښځې د ډېرو ستونزو سره سره د روغتیا او تعلیم په برخو کې پرمختګ او هڅو ته دوام ورکوي. د طالبانو حکومت وایي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو ښځو حقونه خوندي کړي دي، خو دوی انجونې د شپږم ټولګي پورته له هر ډول زده کړو راګرځولي او په ټولو نادولتي او ډیرو دولتي ادارو کې د کار مخه هم نیولې ده. تازه د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د ډسمبر په 9مه د یو مکتوب په خبرولو سره یو وار بیا موسسو او انجوګانو ته خبرداری ورکړی چې که انجونې او ښځې په دندو وګمارلې جوازونه به یې لغوه کړي.
د تند څنګ خبرونه درته هم لرو. خو خبرونه سلامونه د افغانستان په وخت د شپې 9:30 بجې شوې. تاسو آزادي رادیو ته غوږ نیسئ. طالب چارواکي وایي د سه شنبه په ورځ په میدان وردګ او فاریاب ولایتونو کې په سوجلا ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږه 8 تنه مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبرې ایجنس د میدان وردګ د چارواکو له قوله ویلي چې د سه شنبه په ورځ د کابل کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د نرخ او سید آباد ولسوالۍ اړوند سیمو کې دوه جلا ټرافیکي پیښې رامنځته شوي چې پکې 15 کسان وژل شوي دي او 9 نور ټپیان دي. مړو ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د پاتا په پیژندنې د لري پاتې ولتونې کې د وورو د وریدو اټکل کړی دی. د طالبان حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د پیژندنې ادارې نن پیو بین کې ویل چې د ننګرهار، لغمان، نورستان، کاپیسا، کونړ او تخار پرته د افغانستان په ټولو ولایتونو کې سبا چهارشنبه د درنو وورو او بارانونو د وریدو او د سیلابونو د راوتو امکان شته. بیان زیاتوي چې په بیلابیل سیمو کې به د واورې کچه د 10 او 50 سانتي مترو او د باران کچه د 45 او 40 ملي مترو ترمنځ وي. تاسو مل چې په افغانستان کې د ژمي موسم پیل شوی، ډیری خلک په بازارونو کې د سون د موادو د پیرلو